درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې به دا موضوعات واوري طالبانو په پیل کې د شزو د حقونو په اړه داسې ویل
خځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او د چوکاټ د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
ولې د نشه یي مور و پلار اولاد ژر په نشو اخته کیږي
کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي هغه ماشوم به تر ټولو نه ضعیف وي د ژبې بندوالی به لري جسمي لحاظ به ډېر ضعیف وي
په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار په ختمېدو دی او یو سوري شزه غواړي چې د جامو د ډیزاین لپاره د خپل هیواد نوم وځلوي طالبانو په پایل کې ژمنه کړې و چې شزو ته به له نارینه سره یو شان د کار او زده کړو حق ورکوي خو په تدریج د خپلې وعدې خلاف اقداماتو ته زور ورکړ په دې موضوع فریده سیال راپور لري
ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده ښځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي
دا په کابل کې د رسنیو په مرکز کې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد لومړني خبري کانفرنس کې د ښځو د حقونو په اړه خبرې دي هغه په دې کانفرنس کې ویلي و چې د دوی نظام به د ښځو ټولو حقونو ته متحد وي
د ښځو موضوع یو مهمه موضوع ده اسلامي امارت متحد ده چې د ښځو حقوق ته د شریعت په چوکاټ کې پابند ووسیږي زموږ د خواندو مندو هغه حقوق چې الله جل جلاله په شریعت کې ورکړي دي او زموږ د ملت ارزښتونه ایجابي هغه ټول ورکو ښځه د ټولنې مهم عنصر او برخه ده ښځې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او په چوکاټو د اصولو په دننه کې به کار لري کار کولی شي په طبي تعلیمي او مختلفو برخو کې اړتیا ورته لرو زموږ ټولنې اړتیا هېڅ کوي دوی به زموږ سره حضور ولري او فعال فعالیت به وسي کولی
خو د دې کانفرنس لیکس زند وروسته د 2020 کال د سپتمبر په ومه طالبانو د خپل حکومت کابینه اعلان کړه چې هیڅ یوې ښځې په کې غړیتوب نه درلود او ټول درې دیرش تنه سرپرست وزیرانې ملایان وو طالبانو په کابل کې د ښځو چارو وزارت ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته ورکړ او د دې وزارت ټول ښځینه کارکوونکي په کور کې نیولې د امر بالمعروف وزارت په رامنځته کېدو سره طالبانو پر ښځو نجونو محدودیتونه زیات کړل د 2020 کال د مارچ میاشتې 21مه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت اعلان وکړ چې له دې وروسته د ښځینه حمامونو دروازې د ښځو پر وړاندې تړلې وي او حمامونو ته د ښځو تګ منع کړ د انجونو د زده کړې او ښوونځیو ته د بیرته ستنېدو په تمه د انجونو هیلې طالبانو د نوي کال په پیل کې د مارچ په 23مه د انجونو پر ثانوي زده کړو سره پر بندیز ماتې کړې د نوي تعلیمي کال په پیل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو د حکومت د پخوانیو ژمنو پر خلاف د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې به تر شپږم ټولګیو پورته د انجونو ښوونځي تړلې پاتې شي زرګونه انجونو چې د نوي تعلیمي کال د پیل په لومړۍ ورځ ښوونځیو ته تللې وي ناهیلي کورونه ته ستنې شوې ځینو یې د ښوونځیو د تړلو دروازو مخې ته وژړل په همدې ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د هغه وخت ځانګړي استازي د بور الاینس د انجونو د ښوونځیو د نه پرانیستلو په اړه طالب مشرانو ته د ملګرو ملتونو رسمي اندېښنه او مایوسي ورسوله نرګس چدنه هم ټولګي زده کوونکي د وای له هم هیله مند ده چې ورځ به ښوونځي ته ستنه شي
کله چې نوي حکمانو خپل حکومت شروع کړ نو ورو په ورو خپل هغه چهره خلکو ته خوده په هنتونونه د څو وخت لپاره بند پاتې وو مکاتب لا تر اوسه بند پاتې دي نو دا د روحن له خاطره د مال لپاره او د نورو نجونو لپاره زیاته سخته وه تل به د خپل هغه نوي بکس ته زیره ومه چې لا تر اوسه مې مکتب ته نه وړی او لا تر اوسه ورته زیره یمه چې څه وخت به هغه بکس مکتب ته لما سره
خو د انجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازې تړل د ښځو انجونو په اړه د طالبانو وروستی فرمان نه و لدی سربیره طالبانو له محرم پرته خزی ل لری واټن سفر منې کړی، پر خزوی حجاب اجباری کړ، په خارونو کې ټکسی چلوونکو ته امر وکړ چې له محرم پرته خزی دی موټر ته نه پورته کوي. په ځینو ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو څخه وغوښتل شول چې پر خزو دې سیم کارتونه نه پلوري. له دې ټولو بندیزونو سره سره طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د سپتمبر په 16 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. نوریه چې د پانتون محصله د وایي طالبانو د پانتونونو د دروازو په تړلو سره هیلې او ارمانونه ورته وژلې دي.
کومه شپه باندې چې دوی اعلامیه خپره کړه، په هماغه ساعت باندې ما خپل ټول خوبونه، ټول ارمانونه، ټول هغه خوبونه چې مې د خپل راتلونکي لپاره کتلي وو، خپل هېواد لپاره کتلي وو، خپل ټولنې لپاره کتلي وو چې زه وغواړم یو ځای ته ځان ورسوم، د هغې طریقې نه خپل ټولنې ته خدمت وکړم، د خپل د مور پلار هغه ارمان پوره کړم چې دوی ما ته هغه خوب لیدلي. هماغه په یو دقت یا په یو ثانیه کې د خاورې لاندې شوې او ټول ارزوګانې زمونږ د اوبو سره یو شوې. باور کوي د دغې خوبونو د لاسته ورکول یو انسان لپاره آسان نه دی. مونږ انسان د هر شي بغیر ژوند کولی شي، لیکن د خپل د خوبونو پرته ژوند کول ډېر زیات ستونزمن دی. خپل خوبونه له لاسه ورکول، د خپل عزیز او خپل ګران کس د ژوند څخه له لاسه ورکول،
دا طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر لګڼو غبرګونونو سره مخ شوه. د ننګرهار، هرات او کندهار پانتونونو محصلانو د اعتراض سربیره په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو د کابل پر سړکونو اعتراض وکړ چې د طالب سرتیرو په ډزو سره تیتو پرک شوې. پر دې سربیره په برېټانیا، پاکستان، متحده ایالاتونو او کاناډا او یو شمېر نورو هېوادونو کې هم افغانانو لاریونونه وکړل او د افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړې وغندله. ظریفه غفاري د افغانو ښځو د حقونو فعاله ده. هغه وایي افغان نارینه دې د نجونو او افغانو ښځو لاسنیوی وکړي.
ټول افغان نارینه بالخصوص هغه ورونه، هغه پلرونه او هغه کسان چې په انسانیت او اسلام باندې او په ټولو هغو قوانینو او اصولو باندې چې ښځې ته د ټولو انساني حقونو بالخصوص د تعلیم د حق د ورکړې تضمین کوي، په هغه باندې باور لري، د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي. دا غږ مه پرېږدئ لطفا چې د مکتبونو د موضوع تر پشان باندې سور شي او له پامه وغورځول شي.
خو د ډسمبر پر 28مه د طالب حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او ادعا وکړه چې د پانتونونو په نصاب کې ستونزې او همدارنګه ښځینه محصلانو د حجاب په شمول د دوی لخوا لګول شوي قیدات نه مراتول یاد کړل. دا ندا محمد ندیم دې څرګندونو د محصلانو غبرګونو دراوپارول. حسینه چې د پانتون محصله دوایي
دا خبرې زه نه منم، ځکه له کومې ورځې چې نظام تغییر وکړو په هغو ټولګیو کې چې هلکان او نجونې سره یو ځای وي هغوی سره بیل کړل، او هغه ټولګیو کې چې د نجونو تعداد ډېر کم و د دوی لپاره ترمنځ یې پرده ووهل شوه. زموږ انچاب منظم و، خو له دې سره زموږ پوهنتون بند شو او زه له اماراته واړم چې زموږ هیلې او ارمانونه په یو ورځ کې له منځه مه وړئ.
د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو تړل د ښځو پر وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د لړۍ روستۍ کړۍ نه شوه، بلکې د ډسمبر په 26مه نیټه په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اعلانولو سره افغانانو نړۍ او نړیوالو سازمانونو ته بل ټکان ورکړ. طالبانو چې له څو محدودو برخو پرته د ګڼو نورو دولتي ادارو کارکوونکي لا د مخه په کورونو کې نیولې وي، د نادولتي ادارو د ښځینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره یې تقریبا ټولې افغان ښځې په کورونو کړې. تر دې مخکې طالبانو په ګڼو نورو دولتي ادارو کې هم ښځو ته ویلي وو چې کارونو ته دې نه ورځي. په ځینو ادارو کې له ښځینه کارکوونکو غوښتل شوي وو چې پر خپل ځای دې د کور نارینه کارونو ته واستوي. همیرا چې په تېر نظام کې مدافع وکیله وایي طالبانو یې د کار جواز لغوه کړ او په کور کې کېنوله.
هغه وروستي تماسونه او راپور چې موږ یې لرو په دې کې مدافع وکیلان د طالبانو لخوا د تهدید، توهین او پر خپل سر نیولو سره مخامخ سوي دي، او حتی داسې هم پیښه سوې ده چې کومو وکیلانو چې د دوی قضیه مخکې درلودي اوس تهدید سره مخامخ دي. افغان ژورنالستان او د رسنیو کارکوونکي د افغان ښځو بل فعال قشر و چې په تېر کال کې د طالبانو د پرله پسې محدودیتونو له کبله ګڼې استعفا ته اړ شوې. په ځانګړي توګه د ټلویزیونونو پر خزینه وایندویانو د ماسک تړل اجباري شول. د علمی په نوم یوې افغان ژورنالیستې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پرله پسې محدودیتونو ګڼې خزینه ژورنالیستان اړ کړې چې له دندو استعفا وکړې.
زما پر څیر ډېری خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د دې لپاره چې محدودیتونه ورځ تر بلې ډېر شول. زما پر څیر ډېر هغو تحصیل کارده او زده کړو انجونو چې خپلو مسلکونو خپلو دندو سره مینه درلوده د محدودیتونو په تړاو بې دندې شولې او پر کور کېناستلې. سیاست رانیولې تر اداري دولتو پورې، تر پوهنتونو پورې، تر رسنیو پورې، او هغه کسانو چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه درلودل هغو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
خدیجه امینه پخوانی خبریاله ده. هغه وایي پر افغان ښځو د طالبانو بندیزونه د اسلام له اصولو خلاف او د اندېښنې وړ دي.
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، چې د کار کولی نه شي، دا ټول محدودیتونه چې طالبان پر ښځو باندې وضع کړی دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده چې وضعیت تر څه وخت پورې به داسې دوام کوي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې مونږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې. مونږ حق لرو چې درس ووایو، مونږ حق لرو چې کار وکړو، لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین، په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
له کوره بهره په خصوصي او دولتي ادارو کې د افغان ښځو پر کار د محدودیتونو سربېره طالب واکمنو تیر کال هڅه وکړه چې په ښارونو کې د ښځو ورځنی تګ راتګ او له کوره وتلې هم محدود کړي. دوی په ګڼو ښارونو کې د ښځو عام حمامونه وتړل او پارکونو ته چې مخکې اونۍ کې دوه ورځې ښځو ته د ورتګ اجازه ورکړې وه، د تیر نومبر په میاشت کې په بشپړه توګه د ښځو ورتګ منع کړ. پر ښځو د طالبانو د حکومت د پرله پسې بندیزونه د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د ټولنې څخه د افغان ښځو حذفول، د افغان ښځو خلاف کمپاین او د بشري حقونو جدي سرغړاوی بللی دی. همدارنګه په کور دننه ګڼو افغانانو آن یو شمېر طالب پلویانو هم پر ښځو د طالب مشرتابه د پرله پسې بندیزونه غندلي او دا یې د افغانستان د نیمایي وګړو خلاف تبعیض او د افغانستان او افغانانو د اوس او راتلونکي په وړاندې دښمني ګڼلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ورستیو کې په غزنی کې د پوستین ګنډلو کاروبار پیکه شوی یا واکثره دوکانونه او هغه مرکزونه چې پوستین به پکې ګنډل کېدل له منځه تللي دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پر خسلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوستین ګنډلو بوختای. عبدالودود 50 کلن دی خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوستین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوستین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو تر څنګ د پوستین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوستینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بېکاره شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوستین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوختو. که یې په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنۍ له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې دوه کاله وړاندې د پوستین جوړولو دوه کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوستینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات پوستین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاتوي د غزنی پوستینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توحفې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوستینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوستینونه وړل، نورو سیاحینو پوستینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې فرانسویانو د غزني پوستینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او د اورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزني وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزني کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزني کې له تېرې یوې لسیزې څخه مخ په ورکېدو دی، خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ملا حمیدلانی ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده ترڅو لاسي صنعت، خصوصا د پوستین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي، انشاءالله په دې هڅه کې ترڅو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړاور اچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي، خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې د تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزنی څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار پیکه کېده ښایي په غزنی کې د هغو وحشي ژویو ناقانونه ښکار کم کړی وي چې لا د مخه جنگ جګړو او ناقانونه ښکار د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي. دوی وایي غوره به دا وي چې په غزنی کې د حلالېدونکو څارویو د څرمنو د پروسس او ورڅخه د پوستین او نورو توکو د جوړونې په برخه کې معیاري فابریکې واوسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ارواپوهان وایي هغه ماشومان ژر په نشو اخته کیږي چې مور یا پلار په مخدره موادو روږدي وي. دا چې ولې د معتادانو اولادونه ژر په نشو اخته کیږي، له ارواپو متي الله وزیری سره مرکه دراورو. هغه په پیل کې پر ماشومانو د میندو او پلرونو د نشو پر اغیزو نظر څرګندوي.
یو ماشوم د خپل پلار او مور څخه لومړنۍ زده کړې پیل کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد اوسیږي، د هغه گفتار، رفتار او اخلاق پر ماشوم باندې مستقیمې اغیزې کوي. کله چې د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي ده هر ماشوم آی کیو یا ده بهره ده حافظه به تر کونه ضعیف وي زبه بندواله بدري جسمی له هازه به ډیر ضعیف وي در ماشوم به ډیر لجباز وي ځکه چې د مور او پلار عمر د معتاد په وخت کې په بد چلند سره تیر سوی ده یا به هم مور یا پلار به خماری حالت کې وي او یا به هم د نشې په حالت کې وي ځکه چې دغه ماشوم هم له هماغو دی نه متاثره ده چې د دوی په رواني لحاظ به هم ډیر تاثیر منفي وکړي او دا ماشوم به له دغه پورتنۍ ستونزې چې ما نوم واخیستو له هغې سره به مل وي تل لپاره.
د مور او پلار احتیاط ولې پر ماشومانو ناوړه اغېزې کوي؟
ځکه په ماشومانو ناوړه اغېزه کوي چې والدین ټول وخت خپل د موادو پیدا کول او د هغې د مصرف کولو لپاره تیروي. د هغه والدین دي چې تل نیشه او یا هم خمار وسیږي، په نیشه کې هم دوی بد اخلاقي کوي او په خماري کې هم بد اخلاقي کوي. د ماشومانو په روان باندې ځکه منفي اغېزې کوي، لکه ماشومان چې خپل همزولې وویني بیرون یا هم مجلسو کې هغې ته پلار او می او مور مینه او محبت ورکوي، په مینه او محبت باندې وخت ورسره تیروي، او دغه ماشومان چې والدین یې معتاد دي دی سره تل زشت او په بد رفتار سره خبرې کوي، نو د دوی په روان باندې ډېره منفي اغېزه هم کوي.
دغو ماشومانو نښې نښانې څه دي چې د والدینو د احتیاط له امله یې روان متضرر شوی وي؟
لدی به تحصیل او تعلیم که دیر سونزی وی، رفتار گفتار که بده دیر سونزی وی، اختلال ده شخصیتی بداری، افسرده بوی، ده ماشوم پر دیر کم عمر که معتد که دل پر مواد مخدر دی، حتی تر دیر جگر سنو پر بهد ده ایتیاد بر سره وی، او نجوج بوی پر طول عمرات که به تصمیم خپل نسینی ولی لان خواهد به دودلگی به زیاد ولی چه ده کارو کم بیاوی نکم زکر چه ده ماشوم طول زون ده خپل ده مور او پلار سره پا دست وقت که تر کرده چه مور او پلار معتاد دی، نو خامخواه ده ایتیاد و وقت که به ده مور او پلار نمانس که به نخوال رغلی در دوان ماشومان تل به اعتماد دوی پر زن بنده پر خاشگر بوی جنجالون به هر موضوع سرکوی به هر موضوع که به دهی استراب و ترس داری افسرده بوی لده سره سره به زیاد روانی او اجتماعی ستونزه تکلیفونه به هم زیاد طولری.
لهو ماشومان سره څه ډول مرسته کول اساسی میندی او پلارونه نشیان وی تصودوی سالم پاتسی؟
لومړی باید موږ هڅه وکړو چې د هغه مور او پلار والدین د تداوي مراکزو ته ویسو ترڅو هغوی وکولی سي د خپل د ځان لپاره درملنه وکړي. که چیرې په دغه وخت کې موږ وکولی سو د ماشومانو لپاره یو مناسب چاپېریال محیط برابر کړو، یا هم تحصیلي او تعلیمي مراکزو ته هغوی ویسو ترڅو د هغوی تعلیم هم اغېزمن سوی نه وي په دغه دوران کې، او د مور او پلار تداوي هم سوی وي. که چیرې درملن وروسته موږ ګورو چې والدین صحتمند دي، د ماشومانو یو ځای ول والدین سره مناسب کړ دي، که بیا هم موږ وینو چې د دوه والدین په مواد مخدره باندې روږدي دي او معتاد دي، بیا هم د ماشومانو بیلول والدین نه او هغوی په تحصیلي او تعلیمي مراکزو کې ثبتول، هغوی لپاره ځانګړې توجه کول، دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي ترڅو هغه ماشومان په موادو باندې زر روږدي نه شي او روانی و اجتماعی ستونزی هم ورتا پیدا نسی.
آیا پوهی دلست؟ آیا پوهی دلست چه نشد انسان پر هضمی سیستم چناور اغیزی لری؟ دا به دکتر وحیدالله کوشان را تو وی.
اغه نشئی مواد چې د هضمي سیستم دلاره نه خستل کی، مثلا هغه دریاک دی، هغه خام چرس دی، هغه تبلیتونه دی چې هضمي سیستم دلاره نه خستل کیږي، هغه الکول دی چې کله داخل شي د خولې نه لیپازو امیلاز دو انزیم دی چې په خوله کې موجود دی، او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معده ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي وړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبی په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپاز او امیلاز له منځه وړي ده د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په معده کې چې لاړه په معده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې دي هغه هم د رکود سره موجه کوي. غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه ده هلته جذب صحیح صورت نه نیسي. هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لرې نه بیرون خارجیږي. دې کې وجود غیر نارمل رشد کوي.
ایا پوهیدلاست؟
یو سوری شزه چې کالی ډیزاینوي وایي چې له دې لارې غواړي د خپل هیواد نوم په نړۍ کې وڅلوي. تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
اته دیرش کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي شزه کالی طراحي کوي. دا وایي
زما هدف دا دی چې یو مشهور فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې ښځې په توګه چې ماته نه مني د خپل هیواد نوم روښانه کړم.
تر کلونو سختیو وروسته مغربي اوس هره ورځ په خپل سالون کې کار کوي چېرته چې دا جامې ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپلې کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریې په دمشق کې د جګړې له کبله له خپل کوره بې ځای سوه. د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووژل سو او دې پېښې د دې میړه په ذهني ناروغۍ اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته یې دوام نه سوای ورکولای. خو دې هیله له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپلې ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپلو کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامې ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
نلسوه 2020 کال د امریکایي پاتریشا کوبتا او د دې د کورنۍ لپاره عادي نه و. په دې کال پاتریشا چې 25 کاله عمر درلود ورکه شوه. اوس یې درخله کېدلی دی. نور له احمد شبر واوري.
له ننه دېرش کاله مخکې چې کله پاتریشا کوبتا د پنسلوانیا له پیټسبورګ ښاره ترې تم شوه هیچ چاته یې څه نه وویلي، نه خپل میړه ته او نه هم خپلو خویندو ته. هغه وخت پولیس ډېر وګرځېدل خو دا ښځه یې ونه مونده. او کله چې میړه له کلونو هڅو وروسته بریالی نه شو چې خپله میرمن پیدا کړي اعلان یې وکړ چې پاتریشا مړه شوې ده. اوس سینین تلویزیون راپور ورکړی چې پاتریشا چې 83 کاله عمر لري ژوندی ده. دا د پورتوریکو په یوه ټاپو کې د زړو خلکو په لیلیه کې ژوند کوي. تر دې اعلان وروسته یې میړه پسې ورغی خو چې پورتوریکو ته ور ورسېد میرمن یې هلته ونه لیده. نوی معلومات دادی چې په 1999 کال کې دې ته داسې ناروغي پیدا شوه چې هر څه یې هیر کړل. نو هغه وخت چې بستر شوې وه د روغتون غړي نه وتوانېدلې چې له دې سره په خبرو پوه شي او ویې پېژني. تر دې مخکې ډاکترانو ویلي وو چې پاتریشا ورته ویلي وو چې دې په یوې بیړۍ کې چې له اروپا راتله ډېر کلونه تیر کړي. تر دې وروسته د پاتریشا ناروغي زیاته شوه خو یو نیم وخت به یې د خپلې تېرې زمانې کیسې کولې چې له دې لارې خلکو وپېژندله. او کله چې د دې معاینات وکړل معلومه شوه چې دا هغه ورکه پاتریشا ده. د دې میړه او خویندې دې اعلان ته خوشاله شول او هیله یې څرګنده کړه چې پاتریشا بیرته پیټسبرګ ته ستنه شي. خو پاتریشا وایي چې دا له همدې ځایه چې پکې اوسي هیڅ ځای نه ځي، دا به همدلته وي.
د مصنوعي ذهانت روباټونه په درسته نړۍ کې په ډېرې دودي او په هر برخه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. یوه نوې څېړنه ښیي چې مصنوعي ذهانت د انسان پر ذهن پوهېدای او بیرته تصویر ورڅخه انځورولی شي. مصنوعي ذهانت د تصویرونو د جوړولو لپاره د انسان د مازغو پر فعالیت متکی دی او په اسانه د مازغو سکن پر هغه سي تصویرونه بدلولی شي چې انسان لیدلی دی. د دې څېړنې پایلې په وروستیو ورځو کې څرګندې شوې او ژر به د کمپیوټر د راتلونکي په یوه کنفرانس کې وړاندې شي. څېړونکي فکر کوي چې دا ټکنالوژي له انسان سره د هغه د خوبونو په تعبیرولو کې مرسته کولی او حتی هغو انسانانو ته چې سل په سلو کې نابینا دي تر ډېره مرسته کولی شي. دا څېړنه جاپاني ساینس پوهانو کړې. دوی په دې څېړنه کې برخوالو ته ځینې شیان ورکړل چې وی ګوري. دوی خپل مازغه سکن کړي وو او وروسته مصنوعي ذهانت ته ور وښودل شول چې د سکن شویو شیانو کوډ مات کړي او تصویر ورڅخه بیرته جوړ کړي. د مصنوعي ذهانت په اړه تر دې مخکې کوریایي څېړونکو ویلو چې د شو خوړو د تیارولو لپاره د مصنوعي ذهانت داسې سیستم اختراع کړی چې دا معلوموي چې کوم خواړه له یو بل سره یو ځای شي. دا سیستم چې پرمختللی دی په علمي ډول راښیي چې کوم مواد سره یو ځای کړو چې هم یې خوند شوي او هم ګټور وي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي ملما السلام علیکم. زه احمد تکل د خبرونه قربت تاسو ته راغلاست وایم. ملیحه نوری هغه افغان انجلۍ ده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې یو نوښت پیل کړی. اغلی نوری د ملیحې اکاډمي په نوم یو ډیجیټل خوانځای جوړ کړی چې هغه تشه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نجونو د زده کړو په برخه کې رامنځته شو ډکه کړی. د ازادي میلما په نننۍ خبرونه کې له دې افغان سره چې د راتلونکي لپاره د نجونو د تعلیم په برخه کې نور پلانونه هم لري په تفصیل سره د هغې د راتلونکو ارمانونو په اړه خبرې کوم. له ملیحې نوري نه مې د مرکې په سر کې پوښتلې دي چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژنې.
سلامونه اونې کې هیله تاسو ته او تاسو د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زه ملیحه نوري یم، د ملیحې اکاډمي بنسټ ایښودونکې یم. زه په کابل کې زیږیدلې یم او خپل ابتدایي تعلیمات مې په پاکستان کې کړی او بیا ثانوي او بیرته پوهنتون مې په کابل کې ویلره. او بعد له دې نه چې دغه تغیرات د رژیم راغی او نجونې ونسوای کړی چې دوی مکتبو ته ولاړ سي، نو هغه وخت بیا ما تصمیم ونیوله چې دوی ته په بدیل کې یو داسې شی مونږ ایجاد کړو چې دغه خنډ چې دوی د تعلیماتو مخې ته راغلی دی د په یو نحوه یې مونږ جوګریو سکړی او دوی وسې کړی خپل درست ادامه ورکړي. نو هغې لپاره بیا ما تصمیم ونیول خپل دوستان سره چې دغه ملیحه اکاډمي مونږ جوړ کړو او دلته افغان نجونې د دوم صنف نه تر دولسم پورې کولی سي چې مونږ سره درس ووایي.
د ملیحې اکاډمۍ په باب یو څه نور هم راته ووایاست. د چا په مرسته جوړه شوې؟ څومره آنلاین شاګردان لرئ؟ څومره ساحه کې شاګردان لرئ؟
ملیحه اکاډمي اول آیډیا د ما خپل وه، بیا ما سره بعضي دوستان چې هغوی د ما خارجي دوستان دي هغوی ما سره مرسته وکړه، یا د ما تخنیکي برخه کې چې کوم همکار مې ده هغه عرب ده چې دوی هغه د سرور د جوړولو په هغه کې او د پلاتفورم جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړه، او نور هغه دوستان دي چې دوی هغه فاینانشل سپورټ دی اکاډمي ته ورکوي هغوی هم مونږ سره د برنامه کې ده. او د مونږ په اکاډمي کې اوس تقریبا 600 نجونې مونږ سره راجستر دي.
600 نجونې به ټولې آنلاین سبق وایي؟
وو دوی ټول به آنلاین سبق وایي. او د بیټګری دوی پلاتفارم ده چې د بیټګری له طریق به دوی خپل درسو ته ادامه ورکوي، او دوی پروسس نمرات هم کېږي، او دوی ارتقام له یو صنف نه بل صنف ته ارتقام مومي، او کرایسي چې بیا لکه نېشنل اگزام ته یا پوهنتونو ته هم لارې پیدا کړي.
دا شاګردان اوس په افغانستان کې دننه اوسېږي که په بهر کې هم دي؟
اکثریت د افغانستان دننه شاګردان دي، خو 50 نجونو شاوخوا مونږه هغه نجونې لرو چې دوی په ترکیه کې میشت او په ایران کې او په ازبکستان کې میشت افغان نجونې دي چې دوی هلته قانوني اوراق درشان هغه سوي نه دي، نو دوی لپاره نسي کړی هلته مکتبو ته ولاړ سي. بیا هغه نجونې هم مونږ سره راجستر دي.
دا آنلاین اکادمی په افغانستان کې دننه هم رسمي ده، یعنی ثبت شوی د طالبانو له حکومت سره؟
اول که ما اماغ افغانستان نشروع کرده با او از اول نجله همه چی افغانستان که دنه نه وزارت معرف ما تا اجازه را که ده آنلاین تعلیمات تو زکه کلا چی مکاتب بانسه بیادوی دیده پلار تاوی چی بدیل دیده پیدا که او اماغ ده تعلیمات بدیل بخش بیادوی ویر چی هاگ مکاتب او یا هاگ ارگنیزیشنز چی ایده ورتیا لری چی آنلاین تعلیمات ورانده که دوی کرایس چی آنلاین تعلیمات ورانده وران دکری خو کله چې ما بیا ایده هغه واخیسته جواز د شام می واخیسته بیا غینا پاس فکر کوم کوم څه تغیرات دنه په وزارت کې راغله بیا دوی به اجازه رانه نو هغه لپاره په اول کې افغانستان کې راجستر وو وس راجستر نه ده خو مونږه د شاګردانو ایدی مونږه د سی جوړ کړای چې هغه د دوی ته په خوانی صنفو د اساس نمبر په اساس ده یعنی کله چې کوم تغیرات راځي او لسره سره مکتب شروع شي بیا دغه که حکومت مون سره ومني بیا مونږه ایدوی هغه ټول انتقال د نمرات دغه غونډ شان اما غیدوی د اساس نمبر په مطابق وزارت معرف ته کړای شو چې بیا دوی وسی کړی او تخپل درسونه کوي غواړي او تیم دا ورکی
تاسو ویلې چې شاوخوا شپږ سوه نجونې اوس په دې اکاډمۍ کې زده کړې کوي له اووم نه تر دولسم ټولګي پورې که مثلا نور تقاضا وي یا نور خلک وغواړي نور نجونې وغواړي چې په دې ښوونځي کې درس ووایي تاسو ظرفیت لرئ ورته
دقیقاً مونږ ظرفیت لرو ځکه پلاتفارم انلیمیټډ د شاګردو گنجایش لري خو مشکل هغه بودیجایي مشکل ده مونږ فلحال لپاره یو خو دا ده چې مونږ اوس پایلټ مونږ مخې ته وړو دغې شپږ سوه شاګردانو سره او دا پایلټ د مونږ به درې میاشتو لپاره وي بل له دې چې پایلټ د مونږ تمام سو بیا مونږ ټارګېټ د خپل تعلیمي کال لپاره درې زره نجونو ته نیولی ده اګر چې تقاضا زخته ډېر ده ځکه وام نه بعد قوند نجونې فکر کوم یو میلیون نه بعد څه ډېر کاتو پورته د سنجونی چې دوی دغه ثانوي زده کړې نه شاته پاتې دي نو تقاضا دې ته زخت ډېر ته خو هغه د بودیجې په اساس به مونږ نه سو کولای چې دوی ټول کور کو خو کاب د تخنیکی له لحاظ ملها اکاډمي هغه ظرفیت لري چې دا ټول انلیمیټډ شاګردان دوی خپل سرور کې راجستر کې خو فقط مشکل هغه بودیجې مشکل ده
یعنی عملا د نور نجونو د ثبت او راجستر پروګرام نه لري
فلحال لپاره مونږ جدید الشمول منو ځکه ما وایل چې مونږ هغه پایلټ شروع کړی پایلټ د درې میاشتو لپاره ده او پایلټ مونږ همدغه شپږ سوه شاګردانو سره مخې ته وړو کله چې مونږ پایلټ تمام سو مونږ خپل دې نه یو نتیجه واخلو چې ښه نتیجه مثبته او مونږ کړای شو چې دې ته ادامه ورکړو بیا د مونږ ټارګېټ د تعلیمي کال ته درې زره نجونې دي چې دغه درې زره نجونې به مونږ کبر کولای سو تر هغې ډېر به مونږ نه سو کبر کولای
پایلټ نه مقصد ستاسو دا دی چې دا یوه ازمیښتي دوره ده
دقیقاً دا زمونږ ازمیښتي دوره ده چې دا ازمیښتي دوره تمام سي بیا مونږ وګورو چې هغه درې زره نور هم په همدغې کیفیت مونږ کولای سو چې هغوی سره هم دا درسي پروګرام مخې ته یوسو که نه نو هغې نه پس بیا درې میاشت پس چې مونږ اوس هم د مونږ یو میاشت تېر سه فبروري مارچ نه پس بیا د مونږ هغه شروع کېږي رسمي صنفونه شروع کېږي بیا هغې ته مونږ درې زره شاګردان ټارګېټ کړي دي
تاسو مخکې د فراغت د تصدیق یا د دې ښوونځي د اسنادو د اعتبار یادونه هم وکړه دوی ته څه ډول تاسو فراغت لیکونه ورکوئ
دوی دوه ډول فراغت لیکونه اخلي یا د بیګ ډیګري لخوا اخلي بیګ ډیګري تر دې دمخه پانتونونو ته یې صنفونه درلودل او د هغوی ډیګري منل سوی ډیګري ده د دنیا په سطح کې یا هغه ډیجیټل ډیګري دوی اخلي چې هغه د همغه بیګ ډیګري لخوا ده چې په کوم پلاتفارم کې چې دوی درس وایي او دوی بل ډیګري چې ده هغه بیا کوم مکتب سره چې مونږه قرارداد کړی ده د هغوی لخوا دوی د نمراتو تصدیق کیږي
اغه مکتب کوم دی چې تاسو قرارداد ورسره لرئ
ابکابک ال ال سی دا چې دوی سره موږ قرارداد کړای دا او کریکولم نصاب د تعلیمي نصاب هم دا غوي دا او دا غوي نصاب موږ تطبیق او شاګردان کړی سي چې بیا بعد دین چې خپل ازموینه ورکړي دا غوي تصدیقات او ډیګری ترلاسه کړي
دا ابکابک چې تاسو یادونه وکړه د دې په باب اوریدونکو ته یو څه نور جزئیات هم ورکړي لطفا
دا په امریکا کې مکتب ته چې دوی سره مونږه قرارداد کړای او د دوی هغه تعلیمي نصاب مونږه تطبیقو. البته ترکیبي نصاب ده، یعنی ساينسي او نور مضامین به د دوی وي، خو زبه او دینی تعلیمات به د مونږ لخوا دې سره ترکیب سوی ده چې هغه یو ترکیبي نصاب مونږه جوړ کړی. نو هغه مونږه تطبیقو په شاګردانو باندې، او بعد له دې چې شاګردان امتحان خپل ورکوي او کامیابیږي، نو دا مکتب بیا د دوی اسناد تصدیقوي او ډیګري دوی ته ورکوي.
دقیق راته ویلی شي چې کوم مضمونونه دي په دې آنلاین ښوونځي کې؟
ساینسي مضامین لکه فزیکس، ریاضیات، کیمیا او تر څنګ مونږه بعضې نور سپورټنګ کلاسز لرو چې اول دغه په پایلټ کې مونږه شروع کړی ده. هغه تقویتی صنفونه، د مونږ تقویتی صنفونه یو د ژبې صنفونه دي، او بل ټیکنالوژي لیټرسي ده، او دې سره تر څنګ مونږه د کمپیوټر هغه ورکو درس ورته وړاندې کوو چې هغه بیا د ډیګري ورکوي. د ابکا بک له خوا نه ورکول کېږي. هغه کمپیوټر صنفونه دوی ټول د ډیګري کور کوي. نور مضامین چې دي، نور هغه هیستوري دا شان ده چې هماغه د دغوی د نصاب په اساس هغه ټول مضامین تطبیقیږي، فقط ورسره ترکیبي مضامین د مونږ پښتو ژبه د دري او دیني تعلیمات ته موږ پکې ګډ کړی ده.
دیني تعلیمات یا د پښتو ژبې یا د ټکنالوژي او کمپیوټر درسونه چې تاسو پکې کې ورزیات کړی دي په اصلي اساسي نصاب باندې، دا د افغانستان د معارف د اوسنی نصاب مضامین دي؟
وو هغه د اوسنی نصاب مضامین دي، فقط کمپیوټر چې ده، کمپیوټر د افغاني نصاب په اساس نه ده. هغه د ډیګري خپل، چونکه هغه پلیټ فارم چې په کوم کې دوی درس وایي، هغه خپل دغه د کمپیوټر زده کړې ورکوي په اصل توګه کې. نو د مونږ شاګردان ته بیا د کمپیوټر درسونه د هغوی لخوا ورکول کېږي، او تصدیق هم د هغوی لخوا کېږي. چې لږ مخکې ما یادونه وکړه چې یو دوی ډیجیټل ډیګري اخلي، هغه ډیجیټل ډیګري دوی هماغه خپل د کمپیوټر لیټرسي نه اخلي چې به ډیګري نه اخلي.
که مثلا طالبان یو ورځ د نجونو ښوونځي پرانیزي، له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، ستاسو د دې اکاډمۍ د اسنادو په اساس به نجونې وکولی شي چې د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي؟ یعنی دا رسمیت لري په افغانستان کې دننه؟
یوازنی ځای کې چې دا مکتب د دې اسناد نه منل کېږي هغه د نن افغانستان کې ده. موږ دې ته مخکې له مخکې نه تدبیر نیولی ده چې که مکاتب خوشې سي او بیرته نجونې وسي کړی چې وام نه تر دولسم پورې خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو هغه لږ مخکې ما ذکر کړ چې موږ دوی آی ډی نمبر د دوی د اساس نمبر په حساب جوړ کړی ده. نو کله چې کا حکومت یې موږ سره ومني او دغه تصدیق سي د حکومت لخوا د وزارت خارجه په ترو باندې، نو هغه وخت موږ کړای سو چې بیا دوی هغه نمرات او د دې پروسس وزارت معرف ته موږ د دوی د اساس نمبر په اساس موږ وکړو، او دوی وسي کړی چې د افغانستان دننه هم خپل درسونه ته ادامه ورکړي، او بیا پانتونون ته او نور اکاډمی ارګنایزیشن ته لارې دوی پیدا کړي.
یو اټکل یا تخمین تاسو سره شته چې مثلا څه وخت به له دغه شپږ سوه نه زیات نجونې تاسو وکولی شئ چې په خپل ښوونځي کې په دې ډیجیټل ښوونځي یا ملیحه اکاډمي کې ثبت او راجستر کړئ؟
د موږ د پلان په اساس موږ د اپریل په اول کې موږ جدید الشمول بیرته له سره شروع کوو. د هغوی برنامه او جدید الشمول په زیروفت موږ بیرته له سره نیسو. خو تر اپریل پورې موږ همدغه شپږ سوه نجونو سره هغه کوو پاتې کېږو، او د دوی پایلټ په حساب مخې ته وړو دوی سره.
یعنی تاسو تمه لري چې په اپریل میاشت کې به د دې هغه ازمیښتي دوره پای ته ورسیږي او اصلي اکاډمي به فعالیت پیل کړي؟
دقیقا د مونږ تعلیمي کال به په خیر سره د اپریل په اول کې شروع کیږي، او دوی هغه جینا کولای سي چې بیا په حساب بیا د دوی هغه اکاډمیک یر شروع کیږي، او دوی هغه جینا بیا کولای سي چې هغه د خپل درسو ته ادامه ورکړي. او هغه اول د اپریل نه مونږ بیرته جدید الشمول په زیرو شروع کوو.
ملیحه اکاډمي د اوس لپاره ډیجیټل ښوونځی دی یا آنلاین ښوونځی دی، په راتلونکي کې داسې پلان لري چې د لوړو زده کړو برخه هم پکې ورزیاته کړي؟
ان شاء الله کومنګ امکانات درلوده غی ته مونږ پلان لرو چې مونږ په آینده کې دیتا د لوړ زده کړو برخه هم اډ کړو ځکه هغه ته هم اړتیا ستا تاسو اوسنی حالات په افغانستان کې وګورئ نو زخته دیتا ډیر زیات ضرورت ستا خو فلحال لپاره کوم پلان چې مونږ لرو هغه فقط وابنه تر دولسم صنف نجونو لپاره ده.
د دې اکاډمۍ چلول او فعالول د خو به لګښتونه هم غواړي، د دې تمویل څوک کوي او تخمینا څومره مصارف لري په کال کې یا په میاشت کې؟
مصارف زمونږ د بعض انجیو لخوا پرداخت کېږي. قطر فاونډیشن ده او نور خپله یونیسف هم په دې کې په یو نحوه کې لږ څه دننه ده، هغه بعضې کومک دوی هم ورسره کوي. او بل مونږ ډیجیټل آرټس د سټوډنټ هغه مونږ خرڅ کړي وو په دوبی کې، دته یو ایونت نیول سوی وو چې کوم آرټس چې مونږ سټوډنټس نه د شاګردان نه ټول کړي وو، بیا هغه آرټس مونږ هلته ډیجیټل آرټس هلته په نمایش کې کېښود او هغه هم خرڅ کړه. او د هغې هماغه کوم فن چې هغې ته راټول سوی د هغې پیسې هم دوی په تعلیماتو باندې مصرف کېږي، ځکه دوی ته د اکاډمي لخوا هم انټرنیټ په وړیا توګه وړاندې کېږي او هم هغه لپټاپ یا آیپاد او یا هم موبایل چې د اکاډمي لخوا ورکول کېږي چې تر څو دوی خپل درس ته ادامه ورکړي. نو د هغې لګښت بیا مونږ د هسې تمویلو یا ډیجیټل آرټس د شاګردان خرڅو او یا هم کوم ارګنایزیشن چې مونږ سره کار کوي هغوی لګښت ورکوي.
اغلی نوری، اوریدونکو ته دا معلومات ورکولای شي چې د هر زده کوونکي په سر باندې څومره مصرف څومره لګښت راځي؟
په مجموع کې چې کوم مصرف مونږ ته راځي هغه د کال $3,000 شاوخوا کې تخمین سوی ده، چې هغې کې بیا ایدوی هماغه د انټرنیټ مصرف، د لپټاپونو مصرف او د اساتید معاش او نور هغه شیان چې یو ادارې ته اړین وي دغه ټول چې مونږ سنجولی ده د $3,000 په شاوخوا کې راځي د کال یو تعلیمی کال لپاره. او هغه فقط همدغه شپږ سوه شاګردان ته ده. که چیرې بیا دوی تعداد ډیریږي نو بودیجه کې بیا ډیرښت راځي.
استادان یا معلمان ښځې دي که نارینه هم پکې شته؟
زمونږ اساتید ټول فلیپینیان دي، فقط کوم اساتید چې دا د پښتو ژبې او دري او دیني تعلیمات وړاندې کوي دوی افغانان دي او دوی ښځینه اساتید دي.
ولې فلیپین؟
ځکه چې دا ابیکا بک ایل ایل سی سره چې مونږه قرارداد کړی ده دوی خپل برنامه د فلیپینیانو په ترو باندې تطبیقوي، نو هغې لپاره اساتید د هغوی لخوا مونږ ته راکول کېږي تر څو دغه برنامه په هغه ډول چې دوی خپله یې غواړي په هغې ډول تطبیق شي.
اولین ځل د دې اکاډمۍ د جوړولو فکر څه وخت تاسو ته پیدا شو؟
د پخپل استاد پاتې ما په افغانستان کې او هغه اکیډمیک بکګراوند نه راځم، د ما سرکار شاګردان سره دوامدار و. از زه پوهیږم چې په افغانستان کې یو جلۍ ته د مکتب نه لوړه نور څه نه وه، هغه یوازینی جال و چې دوی به ورته تلل او هغې ته دوی امید یې درلوده. او کله چې دا مکاتب ودرېده اول کې خو داسې څه نه ویل کېده چې ګواښي مکاتب به دوی نجونو ته دوام نه تر دولسم پورې به نه خوشې کوي. او زه په هماغه وخت کې ما په یوناما کې از ولنټیر کار کوله، نو مونږ دې ته ډېر خوشبین و چې مکاتب به خوشې کېږي ځکه دوی وعده ورکړی و چې په درېیم حمل کې به دا مکاتب خوش کېږي. خو څنګه چې هماغه ورځ نه مکاتب بند سه نو ما ځان سره یو چرت وخه چې هر کور کې هر جلۍ نن به څونه ناامید سوی، او که یو څوک یو افغانه دوی ته هغه د امید دریچه خوشې کولی سي او یو څه کولی سي. او چونکې چې دغه پندامیک ټول ته یو ازمایښتي دوره وه او کرونا دوره کې زه افغانستان کې ما یو مکتب کې درس ورکوله، نو هغه دوره کې چې کله کرونا راغی او اولنۍ دوره کې خو مونږ هغه آمادګي نه درلوده، خو دویم دورې ته چې کله بیا دا لاکډاون شوه هغه وخت بیا مونږ د واتساپ له طریقه خپل صنفونو ته ادامه ورکوله. نو ایدې تجربه ما یو څه درلوده، فقط واتساپ کې مشکل دا و چې مونږ لکه unlimited شاګرد نه سیاده ولای او یو د اغه کنټرول اول بیا ته مونتاب سخت و نو اصل کې دا ایدیا ما ویجینا واخیسته چې دې تجربه ما درلوده ما وای خا ک دوی نه سیکرای چې فزیکی مکاتب تلارسی ا دې قلم غیدې په بدل دوی ته اغه آنلاین سنفونه برابر لای سو چې دوی خپل کورو کې خپل درس و تایل ما ورکی نو ایدیا اغه نظریه ټول شان لاغی جینا ما ترغله او بیا ما په دې کارو کا بیا ما وای چې زه یو غټ پلیټ فارم کې دا د سې جوړ کو چې منګو سکرای ام ټایم ته کې منیجمنت ممتازانی ام د شاګرد کنټرول لیول ممتازانی او هم داس دوی په صحیح توګه وایي ځکه واتس اپ کې یو مشکل ده تاسو شاګرد نه سي کنټرولولای خو دې سنفو کې بیا موږ څنګه دا پروګرام کړای دا چې شاګرد تر څو چې د نننۍ کورس خپل پاس نه کړي سبا ته دې تا کورس نه خوشی کیږي نو هغه فرغه خپل یو د سې پښه د شاګرد ته یو فشار غونډې ده چې شاګرد باید نننۍ درس په خپل وایي ځکه بیا سبا درس ته د تصنف نه خوشی کیږي نو هغه لپاره په هغه لوړ کې چې موږ فکر وکړو او بیا موږ د پلیټ فارم جوړ کړو او باید دا وایم چې دا اولنی میتاورس مکتب ده د دنیا په سطح کې اولنی میتاورس مکتب ده مجازي مکتب ده چې ایده په دننه چې تاسو نه کېږي تاسو فکر کوئ چې یو مکتب کې د نسوی یي خو مجازي په توګه یعنی مونږه اغلب لرو مونږه کتابخانه دوی ته لرو چې ایپاپ لخوا دوی کوم کتابونه چې مواد درسي ده دا مونږه ایپاپ لخوا ایپاپ کې دوی ته اپلوډ کړای ده او دوی موږ جنا بیا هغه کتابونه اخیستلای شي او هغه شاګردان چې مونږ سره لوړې نمرې لري یا د سوالونو لکه څه ډیر دي بیا دوی ته مونږه ان اف ټی هم کریټ کړای دا چې دوی هغه کریډټس ټولېږي بیا دوی د هغه په مقابل کې کرایس زاد نه کتابونه ځان ته لپټاپ یا بل مواد چې درسي مواد ضرورت لري هغه هغه سره تبدیل کوي ځان ته واخلي نو ائیډیا په کول کې دینا پیدا سوی چې ما دا یو تجربه درلوده مخکې
اکثرا دا ډول فکرونه یا نوښتونه هغه خلکو ته پیدا کیږي چې یو ځلې له مکتب نه محرومیت تجربه کړی وي تاسو د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې چیرته وي آیا له ښوونځي نه هغه وخت محرومه شوي وي
نه نه هغه وخت ډیره وړه ومه خو له ښوونځي نه نه ومه محرومه شوي زه ما په پاکستان کې خپل هغه ابتدایي دروس شروع کړی و او ما دلته درس ویل خو دغه دویم دوره کې د ما د کور دننه د ما وریرونه دي نو هغه تازه هغه ځوان نه غواړم چې کوم ما خپل تجربه کړی نه و اغه یم بایسته چې ماته یو اغه احساس راکې چې نه زبایت یو څه وکړم دین جنوتا اول څنګه چې ما وویل د ما سر کار ام د غیب شاګردانو سره ځکه چې استاد فاطمه او ما ان جنوتا درس ورکوله نو دغه هون شان بایسته او زه خپل یو تجارب غواړم تاسو سره شریک کوم چې کله چې دغه دویمه دوره پیل سه زه معمولا چې نوې صنفو ته زه ما بیا خپل شاګردان ته وایم چې یو ورق وباسي او د کې خپل ویری ولیکي نو زه د شپږم په یو مکتب کې خصوصي مکتب کې ما درس ورکوله زه لاړم د شپږم سنف د نجونو سنف او لاړم ما له تاسو خپل دار دی کې ولیکي او معمولا چې څوک خپل هغه ویری لیکي بیا زه وایم چې وس دغه ویری تاسو په کاغذ کې ده دا ورسې په کثافت دانی کې واچوي ځکه تاسو اټس ویر نه لري د ما په ځوان کې اول نه ورس و چې ما شاګردان ول د چې هر جلې کلای و چې د مونږ ویره دا چې بل کال ته مونږ مکتب ته تلای سو کنه سو تلای او هغه ورس یواز نه ورس چې ما خپل شاګرد ته نه سوي ویلای چې تاسو خپل ویرې کثافت کې واچوي ځکه هغه ویره تنه غوینه درلوده هغه ویره هر یو استاد درلوده هر یو افغان مور یو افغان خور او یو افغان پلار درلوده نو هغه ورس ما وایي چې د سینې چې ځوان کې سي او چې ته د لشي ته ځواب پاتې سم ځکه چې یو عجیب غریب حس ما تر کا او هغه ورس ما تصمیم ونیو چې نه زه به دوی ته یو بدیل لار پیدا کوم ولکه ټول انجونې زنه سم خبر کولای حد اقل که څو هم خبر کولای سم خدای دې کې شپږ سو پنځه سو خدای دې کې زر یا یو زر یا څنګه هم چې زه کرای سم نو دغه به ما ته یو ډیر ښه حس راکوي چې حداقل دغه شی ما دوی ته وکړو دغه نجونې اوس وای کړی چې خپل دروس نه شاته پاتې نه سي او دوی ادامه ورکړي او دا په خپل ذات کې یو امید ده د نجونو ته زه یې دوی په مخ کې هغه خوشحالي ګورم د دوی میسجز چې کوم ما ته دوی استوي هغه کې زه یې دوی خوشحالي ګورم او هر یو وی ما ته لکه داسې وای چې مونږ ته دغه اکاډمي د یو امید په توګه ده او مونږ ته دې ته د امید په سترګه ګورو چې په هغه ډېر تیارو ورځو کې مونږه رڼا ته راوستل. نو دا په خپله داسې یو ډېر ښه حس ده چې فکر کوم ارزښت یې لري چې سړی ورته کار وکړي.
په هغه ورځ باندې چې تاسو نجونو ته ویل چې خپله ویره پر کاغذ باندې ولیکي او بیا یې په کثافاتو کې واچوي، په هغه ورځ ستاسو ویره څه وه؟
دقیقا د مام عین شی ویره وه چې داسې ونیسي چې دا نجونې ولیکي چې مونږ بل کال ته مکتب ته تلی سو که نه سو تلی، ځکه ما وویل ما داسې فکر کوو که دوی ورق کې دا شی ولیکي بیا زه د دغې جرات نه لرم دوی ته ووایم چې خپل ویرې په کثافات کې واچوي، ځکه دا د ما خپل یو له ډېر غټو ویرو نه وه. ما خپله درس ویلی، ما خپله پانتون مې خلاص کړی غونچند، خو ما وویل دغه شی بیا زه خپل ورورو ته نه غواړم چې هغوی شاته پاتې سي او هغوی له دغې حق نه مستفید نه سي، یا د ما هغه شاګردان چې هغوی سره زه په یو طریق نه په یو طریق زه په ارتباط کې وم. نو د مام له ټول نه غټ ویره همدا وه چې خدای ونه کړي داسې ورځ راسي چې دوی ونه سي کړی، او متاسفانه هغه ورځ راغی چې دوی منع کړه، او فکر کوم اکثریت د دوی هغه د اووم صنف نه وروسته
د داسې یوې ورځې اټکل کولای شي یا هیله لرئ چې ملیحه اکاډمي تاسو په افغانستان کې دننه ډیجیټل نه بلکې عملا په صنفونو په د یو ښوونځي په ماحول کې پرانیزئ؟
دا د ما یو له خوبونو څخه ده چې زه کوسنه که هر یو ورځ زه غواړم د افغانستان په هر کور کې مکتب اوسیږي. افغانستان هر کور کې ذاتي دا ډار نه وي، دا ویره نه وي که مکتب بند سه، که فزیکي مکتب نسته، د مونږ نجونې ذاتي مکتب نه دي شان نه شاته پاتې کیږي. ځکه په دې برخه کې ما هغه خپل تحقیقات هم کړی، کار مې هم کړی ده. زه پوهېږم چې دا بېرته څونه دوی هغه رواني صحت باندې څونه تاثیر کړی ده، او دا د نجونو هغه د early age marriage هغه څونه کچه لوړه کړې ده چې په کم عمر کې اوس ودونه ډېر سخته ډېر زیات کېږي. نو دغه غون شاینی دی باعث کېږي چې زه دغه اکاډمي باید په فزیکي توګه هم هغه ورځ چې امکانات یې وه په افغانستان دننه کې ټول هغه افغانانو ته ایجاد کړم، او ملیحه اکاډمي د ټول افغانانو هغه مشترک کور اوسیږي چې هلته ذاتي هر څوک اوسي کړی خپل خوبونه سره تعقیب کړي. او زه یو شی بل غواړم علاوه کړم، دا ځکه اکاډمي ده چې دې سره باوجود د دې چې مونږ دوی ته هغه آموزشي خدمات وړاندې کوو، مونږ دوی ته بعضې تقویتي صنفونه لرو لکه نرسنګ ده، لکه لږ مخکې چې ما یاد کړه کمپیوټر لیټرسي ده، آشپزي صنفونه دي چې کله چې یو شاګرد مونږ سره مکتب خلاصوي حداقل هغه یو څوک واوسیږي چې که هر حالت په هغې باندې راځي هغه په خپل ځان باندې د متکي اوسیږي، او د هغې یو مهارت زده یي چې وروسته له دې چې مکتب خلاصیږي دا ځان ته وستې کړی چې یو شی جوړ کړي. نو د ما ټول هغه فوکس په دې ده چې هغه نجونې دلته وروزول سي چې سبا ورځ که مکتب بندېږي که پوهنتون بندېږي دوی سره د څنګه کولو ویره نه وي، دوی وسي کړی یو ځان ته متقي اشخاص جامعې ته او بالاخره دنیا ته مونږ وړاندې کړو.
د مرکې په پای کې د طالبانو د حکومت له چارواکو نه څه غواړئ؟
فکر کوم دا خبرې ما خپله مرکه کې کړی ده چې که یو څوک راځي او ځان ته د حکومت دعوه کوي نو حکومت خپله د هغې شي په معنا ده چې د دوی د چارچوکات څخه باید خلکو ته خدمات رایسي، او تعلیمي حق تعلیمات د هر انسان هغه اولنی حقوق څخه ده، دغه حق باید د دوی څخه وانخیستل سي. او نننی چارواکي که یو څه ته متوجه سوی او فکر کوم اکثریت متوجه دي خو نه پیغام والی کار پکې نه کوي چې دغه د نجونو د مکتب بندول یا د تعلیمي مؤسساتو بندول او د دوی د کار د مخنیوي د خپل د خلکو او د حکومت په منځ کې ډېر لوی واټن رامنځته کړی ده، او دوی که غواړي چې دغه واټن له منځه لاړ سي باید دوی نجونو ته د هغې د تعلیم حق او د کار حق دا ورته ورکړي. دا زما پوښتنه ده.
ملیحې نوري، له تاسو ډېره مننه چې د ازادۍ میلمه پروګرام کې د ګډون بلنه مو منله.
ننګرهار د کمیستون.